आज व्यू 360 में पाकिस्तान की सीमा हैदर का गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करके भारत जाना असल इशू है या मजहब तब्दील करके एक हिंदू से शादी करना, जायजा लेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान और भारत में मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने या मोहब्बत और शादी की गर्ज से मजहब तब्दील करने के वाकयात अक्सर रिपोर्ट होते हैं। फिल्मों की बात तो अलग है, लेकिन दोनों मुआशरों में जहां अमूमन जात बरादरी से बाहर शादी करना एक मसला बन जाता है, मजहब तब्दील करके शादी करना बहुत सी मुश्किलात पैदा करता है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया, खुसूसन सोशल मीडिया, सीमा हैदर केस पर फोकस किए हुए हैं। चार बच्चों की मां के इस इकदाम और पाकिस्तान से फरार के बारे में कई सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत के सिक्योरिटी इदारे अब सीमा से तफ्तीश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस केस के बारे में हिंदू बरादरी के लिए मुश्किलात खड़ी हुई हैं, क्योंकि कुछ अस्करियत पसंद ग्रोहों के लिए एक मुसलमान खातून का मजहब तब्दील करके एक हिंदू से शादी करना नाकाबले कबूल है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की हिंदू बरादरी एक ऐसा अकलियती ग्रोह है जिसमें लड़कियों के मजहब तब्दील करने के बारे में इंसानी हकूक की तंजीमों को साल हर साल से तशवीश रही है। ऐसा क्यों है और असल हकायक क्या है, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। मीडिया में अब तक सामने आने वाली तफसील के मुताबिक सीमा की पहली शादी फरवरी 2014 में हुई। 19 साल की उम्र में गुलाम हैदर जाखरानी से होने वाली ये शादी भी पसंद की थी और सिंध के शहर जैकबाबाद की एक अदालत से इजाजत के बाद हुई थी। सीमा के भारतीय पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी खेलते हुए उनकी भारतीय लड़के सचिन से दोस्ती हुई, जो मोहब्बत में तब्दील हुई और फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया और इसी के बाद वो भारत गईं। सीमा का मजहब तब्दील करके भारतीय शहरी सचिन मीना से शादी का मामला अब एक नया रुख इख्तियार करता जा रहा है। भारतीय मीडिया पर इस लव स्टोरी को इंसानी मामले के तौर पर भी पेश किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और भारत में कई हलकों की तरफ से सीमा को पाकिस्तानी और भारतीय एजेंट भी कहा जा रहा है। भारतीय कानून के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होने वालों को कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। चार बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत जाने वाली सीमा मशरूत जमानत पर है। भारतीय पुलिस का कहना है कि सीमा भारत में ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं रुक सकती, जबकि सीमा ने भारतीय शहरियत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। सुहेल कासमी भारतीय सहाफी हैं, जो इस वक्त नई दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस केस के बारे में मजीद जानते हैं। सुहेल, पहले तो ये बताइए कि क्या नई मालूमात हैं जो इस केस के बारे में अब तक सामने आई हैं।
देखिए, कल जो यूपी पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड है उसने पूछताछ की सीमा और उनके हस्बैंड सचिन से और फिर कल रात छोड़ दिया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उनको वापस से पुलिस अपने कई जगहों पर ले गई और पूछताछ का सिलसिला जारी है। पूछताछ के नुकात क्या हैं और उसके अभी तक उस पर कोई पुलिस का कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक पुलिस सीमा को नेपाल तक लेके जाएगी और जो चूँकि एक इलीगल एंट्री है इंडिया में और वो एक क्राइम है यहाँ पर, तो उस क्राइम की तफ्तीश के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस का ऐसा कहना है कि वो सीमा को नेपाल लेकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन सीमा और उसके हस्बैंड सचिन के लिए धीरे धीरे कानूनी जो शिकंजा है वो तेज और कसता जा रहा है, तो मसाइल काफ़ी खड़े हो गए हैं सीमा के जो इन लॉज हैं उनके लिए। वहीं सिक्योरिटी के कई ऐसे पहलू हैं जिस पर पुलिस की जानिब से तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है,
लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई डिटेल जो है वो शेयर नहीं की गई। सुहेल, एक तो ये बताइएगा आप इस वक्त कहाँ हैं, मैं आपके पीछे जो शोर सुन रहा हूँ, इज इट द सेम एरिया जहाँ पे सीमा का और सचिन का घर था या अभी भी वो वहीं पर हैं, और क्या कहते हैं, क्या है कि कानूनी माहरीन इस केस के बारे में क्या कहते हैं? आपने जिस तरह से जिक्र किया कि कानूनी शिकंजा इनके जो है वो तंग होता नजर आ रहा है।
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मैं पहले बता दूं कि मैं ग्रेटर नोएडा के रुबाबपुर में हूं, जहां सीमा ब्याह कर आई है या वो सचिन से उसने ही शादी की, सचिन का यही घर है। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूं उसके दाएं तरफ एक गली है, वहीं सीमा रहती हैं, लेकिन फिलहाल सीमा और सचिन जो है नहीं यहां पर, बल्कि वो एटीएस के साथ हैं, एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। जहाँ तक बात है कानूनी अड़चनों की और कानूनी माहिरीन के आरा की, तो वो बहुत वाजे है, सीमा जो वो गैर कानूनी तारीख़ वतन है उसने गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री की है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, चूँकि इस वक्त जो मरकज़ी हुकूमत में जो पार्टी बरसर इक़्तदार है वो हिंदू परस्त पार्टी है تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سیما کے لیے ہمدردیاں بھی ہیں ان کے من میں. اسی وجہ سے ابھی تک مرکزی حکومت کی جانب سے سیما کے مسئلے پر کوئی بھی وضاحت تک نہیں آئی ہے, بہت خاموشی ہے. کل جو ہمیں سورسز سے معلوم چلا ہے وہ یہ کہ مرکزی حکومت نے غور تو نہیں کیا اس بارے میں, لیکن سورسز جو آفیسرس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر سیما پروسیجر سے آتی ہے تو سیما کو راحت مل سکتی ہے, ان کو لانگ ٹرم ویزا دیا جا سکتا ہے. اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ سیما کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کیا کیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی وہ بہت واضح نہیں ہو پا رہی ہیں, لیکن دھیرے دھیرے سرگرمیاں جاری ہیں, پولیس کی پوچھ تاچھ جاری ہے.
جیسے جیسے کیس آگے بڑھے گا سہیل, ہم اس پہ بھی آپ سے بریک لیں گے. لیکن ایک چیز, اگر اس پہلو سے آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو یا آپ تک کوئی انفارمیشن پہنچی ہو, اس پوری میڈیا سرکس میں جس طرح سے ہم جو ویژولس دیکھ رہے تھے اور جو فوٹیج اور ہم نے تصویریں دیکھی, جس طرح سے ان سچن اور سیما اور اس کے جو سچن کے فادر تھے یا ان کی فیملی کو جس طرح سے میڈیا کنٹینیوسلی چیز کر رہا تھا, سیما کے بچے اس پوری سچویشن میں آپ کی کوئی خبر آپ تک پہنچی ہو کہ وہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں اس سے؟
دیکھیے, میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ سیما حیدر کے جو بچے ہیں وہ ابھی بھی اسی گاؤں میں اسی گھر میں رہے, انہیں کہیں منتقل نہیں کیا گیا ہے. جب میں دو دوست پہلے یہاں پہ آیا تھا سیما سے انٹرویو کرنے کے لیے, تو ہم نے دیکھا بچے ان کے, کیونکہ زیادہ تر بچے ان کے چھ سال سے کم عمر کے ہیں, چار بچے ہیں, چھ سال کی عمر کے بچے کی ہے, اس سے کم بچوں کی عمر ہے. تو میں نے دیکھا آنگن میں ان کو کھیلتے ہوئے, ان کو بھی شاید اب پتہ ہو چلا ہو کہ چیزیں ان کی ماں کے حق میں نہیں, چونکہ ماں غائب ہو رہی ہیں, دو تین دن پہلے بھی گھر پہ نہیں تھی وہ, کل بھی وہ چھ سات گھنٹے کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں تھی, آج بھی وہ اے ٹی ایس کے ساتھ ہیں. تو شاید بچوں پر تو اثر پڑنا بہت ظاہر سی بات ہے. جب آج میں آیا یہاں پر, وہاں گھر والوں سے ملاقات کی, تو میں نے پوچھنے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے بچوں کی کیا حالات ہے. تو انہوں نے اتنا بتایا کہ بچے ٹھیک ہیں, ان کا کھان پان کا انتظام کیا جاتا ہے آسانی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ.
لیکن ابھی تک وہیں پہ سچن کے گھر میں ہی بچوں کو رکھا گیا. بہت شکریہ سہیل, ہم آپ سے مزید اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی. بہت شکریہ آپ کا. سیما کے ایک ہندو شخص سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے کے بعد سے سندھ میں آباد ہندو اقلیت کے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہے. مسلسل انہیں مختلف قسم کی دھمکیاں مل رہی ہیں. دھمکی آمیز ویڈیوز میں سندھ کے شمالی اضلاع کے کچے کے علاقے میں چھپے سرکردہ ڈاکوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیما حیدر کو واپس پاکستان لایا جائے, اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنائیں گے. دو دن پہلے سندھی کے ضلع کشمور میں ہندو برادری کے لیے مقدس سمجھے جانے والے ایک دربار کے قریب مبینہ حملہ ہوا, جس میں فائرنگ کے ساتھ راکٹ لانچر بھی استعمال کیا گیا. اس واقعے پر ہندو برادری نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری تحفظ کا مطالبہ کیا ہے. پاکستانی خاتون سیما کی کہانی سامنے آنے کے بعد اندرون سندھ میں کشمور اور کنکوٹ میں صورتحال کشیدہ ہوئی ہے. وائس آف امریکہ کی سباشا خان نے آل پاکستان ہندو پنچایت کے جنرل سیکرٹری روی داوانی سے ان علاقوں میں بسنے والے ہندو کمیونٹی کے بارے میں اور ان کے پاس جو تشویش ان کی طرف سے اس وقت ظاہر کی جا رہی ہے اس بارے میں پوچھا.
نارملی اسلامی تنظیمیں آتی ہیں, ادھر سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا, یہ ڈپیٹس کی طرف سے جو ریئیکشن آیا یہ بڑا خطرناک ہے. اور انہوں نے باقاعدہ پہلی مرتبہ میڈیا پہ آ کے, انہوں نے ویڈیوز میں آ کے ہندو مندروں کے اوپر اور ہندو ان کے اوپر اٹیک کرنے کی دھمکیاں دیں, اور جس کی وجہ سے ایک کل جو ہے واقعہ بھی ہوا ہے گوسپور میں کنکوٹ شہر کے پاس, ایک ڈپیٹس کا ویڈیو بھی آ گیا ہے جس نے اسے کہا کہ میں نے ابھی یہ راکٹ لانچر مارے ہیں. تو اٹ مینس دے آر موونگ فارورڈ کہ جو کندکوٹ کشمور کا جو علاقہ ہے وہ بہت پینک میں چلا گیا, اور اس کی ایک وجہ میں بتاؤں تقریباً 35 کے قریب جو ہے نا وہاں سے بندے کڈنیپڈ ہو چکے ہیں, اور جو سب سے بڑی بات ہے اس میں 5 بچے ہیں. تو جو کندکوٹ کشمور کا جو اس طرح سچویشن ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 2012 میں ایک مائگریشن کی لہر اٹھی تھی, تقریباً 50-60 فیملیز جو نے پچھلے مہینے میں مائگریٹ ہو کے وہاں پہنچ چکی ہیں انڈیا میں. اور اسی طرح جیک آباد کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے تقریباً 200-250 فیملیز جو ہے نا وہ وہاں سے مائگریٹ ہو گئی ہیں.
اچھا, جو فیملیز آپ نے کہا مائگریٹ ہوئی ہیں وہ ہندو فیملیز ہیں, لیکن جو اٹھائے گئے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں, جیسے کنکوٹ میں کل جو لڑکی کو اٹھایا گیا ہے تو لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہے, اور جو ٹریڈر ہیں وہ ہندو ہیں, اور پھر یہ جو بچے اٹھائے گئے ہیں ان میں بھی کائنڈ آف مکس ہے, پھر صرف ہندو فیملیز کیوں مائگریٹ کر رہی ہیں؟ دوسرے یہاں میں یہ بھی مینشن کرتی چلوں کہ ویر جی کوہلی جو وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ہیں انہوں نے کہا کہ امن و امان کا یہ مسئلہ ہے اور اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
نارملی کیا ہوتا ہے کہ ارسپیکٹو آپ ان کے پاس مذہب کے جو ان کو پیسے دینے والا یا جو ان کو سافٹ ریچیبل ہوتا ہے وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر جو یہ ویڈیوز آ رہی ہیں یا کافی عرصے سے جو وہاں پہ جیسے لڑکیوں کی کڈنیپنگ کنورژن, یہ بھی ایک کافی عرصے سے ایک بہت ہائی لائٹڈ ایشو ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ کنٹینیوسلی ایک ردم بن گیا ہے. جہاں تک آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جنہیں یہ مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے,
یہ ویر جی کوہلی نے کہا ہے,
ویر جی کوہلی کے اوپر, کہ میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈکیٹس ہیں وہ تو انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا ہے, تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کہ اگر سیما وہاں سے نہ ہم نے اس کو فیسلیٹیٹ کیا نہ ہم ان کو جانتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ڈکیٹس آئے ہیں, اور جنہوں نے جیسے اگر سویڈن کا واقعہ ہوا اس کے اوپر کسی کا کوئی وہ نہیں آیا ڈکیٹس کا, اسلامی تنظیمیں آج تک احتجاج کر رہی ہیں.
آئی گیٹ یور پوائنٹ, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈاکو ہیں وہ کوئی ریلیجیس ویجیلانٹی تو ہے نہیں کہ وہ کھڑے ہوں اس کے لیے, عموماً جو ریلیجیس آرگنائزیشن ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟
فلڈ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں, جو لوگ جو نا کچے سے باہر نکل کے آئے, آج کل پانی بھی چڑھا ہوا ہے, تو وہ ایک پینک کریٹ ہو گیا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک کنسپائریسی ہو کہ ہم ادھر مینارٹیز کو ٹارگیٹ کر کے پھر وہاں سے اگر ہم ایک ایشو کریٹ کریں وہاں سے کہ آئی ایم ایف کے لیے دوسرے ہمارے دروازے مشکل سے کھلیں تو دوبارہ وہاں بند کرا کے, یا کوئی ہم فیوچر میں کوئی ایسی رپورٹنگ کروائیں کہ مینارٹیز یہاں پریشان ہیں یا مینارٹیز کو اتنے دھمکیاں مل رہی ہیں.
ویر جی کوہلی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو مائنورٹیز کی یا ہندو کمیونٹی کی حفاظت ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, تو ریاست کتنا ہیلپ کر رہی ہے تحفظ فراہم کرنے میں؟
دیکھیے اگر ریاست تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی نا, کشمیر کا ایس ایچ او دن دہاڑے اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ اغوا ہو جاتا ہے, تو مطلب یہ تو آپ ایک ریٹ کو چیلنج کر دیا نا انہوں نے ڈکیٹس نے. گورنمنٹ کی طرف سے ابھی سوائے یہ کہ آج ایک جو نا دو زہر کی اور اس کے لیے 400 پولیس اہلکار بدین سے جو انہوں نے ڈپلائی کی ہیں ریڈ کی اور زہر کی کے لیے, ادروائز دیکھیں 130 مندر ہیں, انہوں نے دو ٹیمپل کو تو دیا, اب بقایا جو ہیں 128 ٹیمپل میں اور پینک اور ہندوؤں میں پینک آ گیا, یہ بھائی دو جو ٹیمپل ہیں ان کو دیا تو ان کو کیا ہو, ان کا کیا ہوگا؟
سوال یہ ہے کہ سیما حیدر نے مذہب تبدیل کیا, بھارت جا کر ایک ہندو سے شادی کر لی, اس میں سندھ کے جرائم پیشہ ڈاکوؤں کا کیا لینا دینا ہے, ان کی طرف سے ہندو برادری کو کیوں دھمکایا جا رہا ہے؟ یہی جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں. ثاقب, کیا سچویشن کیا ہے؟ آپ نے کافی دلچسپ آرٹیکل بھی اس پہ لکھا. اب بجائے اس کے کہ ہم یہ سنتے یا اس طرح کی کوئی خبر آتی کہ اسلامی مذہبی انتہا پسند گروہوں جیسے داعش یا ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ دھمکی آئی ہے, یہ ڈاکوؤں کی طرف سے دھمکی آ رہی ہے. آپ کی جن لوگوں سے بات ہوئی ان کے لیے بھی کیا یہ غیر متوقع ہے؟
یہ واقعی ایک دلچسپ بات ہے, اور یقینی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتہا پسند عناصر کے اوپر بہت سارے الزامات عائد ہوتے رہتے ہیں, اور خاص طور پر سندھ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض انتہا پسند جماعتیں مضبوط ہوئی ہیں اور ان کی طرف سے یہ شکایت آتی رہی ہیں کہ وہ ڈراتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, خاص طور پر مائنورٹیز کو, اور ہندوؤں کی طرف سے کافی زیادہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ وہاں پہ فورس کنورژن بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرمنلز, وہ جرائم پیشہ افراد جو ڈاکو جو کے کچے میں موجود ہیں, وہ اس طرح کی جب دھمکیاں دیتے ہیں اس کے پیچھے خاص مقاصد ہیں. جب میری جن لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ در حقیقت یہ کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے, میں اس ایک امن و امان کا جو مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے, اس کو کمپلیکیٹ کر کے اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے تاکہ اصل جو ایشو ہے اس سے توجہ ہٹائی جائے. روی ڈوانی نے اور اس سے پہلے جو آپ نے جو بات کی اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ویک ہوئی ہے, اسٹیٹ کی ویکنیس کا فائدہ جو ہے یہ کرمنلس اٹھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب انتہا پسندوں کو جہاں پر خلا کا موقع ملتا ہے وہ وہاں پر پینیفٹ کرتے ہیں, اگر کچھ مزید موقع مل جائے تو وہاں پر ڈاکو اور جو کرمنلس ہوتے ہیں جو کہ کچے کے علاقے میں موجود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو شمالی اضلاع ہیں سندھ کے, وہاں پر کشمیر جو ایک بڑا ضلع ہے, وہاں پر اس کے ایس ایچ او کو اس پولیس اہلکاروں سمیت اغوا کر لیا جاتا ہے, کئی ہفتے کئی دن رکھنے کے بعد ساکھات کے بعد ایس ایچ او رہائی ہے, اور اسی طرح جب الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ گرلز کو صرف اس علاقے سے ہے بلکہ سندھ بھر بلکہ پاکستان سے لوگوں کو
جی ساکر
ہے اور اس کے ساتھ کہلاتا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ان علاقوں میں کافی زیادہ ویکنیس کا شکار ہے. پولیس وہاں پر اس طرح وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے امن و امان کی بحالی کے لیے جو اس کو کرنا چاہیے.
تو آپ کے خیال میں یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, لیکن اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ثاقب آپ کا. اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت سچویشن ہے کیا وہاں پہ. اس وقت ہمارے ساتھ ماروی سرمد ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتی ہیں. ماروی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. بات دو بالغ لوگوں کے درمیان تعلق کی ہے, کیا اس کا اتنا بڑا ایشو بننا چاہیے تھا, کیوں آپ کے خیال میں ایسا؟
جی بہت بہت شکریہ. بات آپ کی بات بالکل درست ہے کہ دو بالغ لوگوں کے درمیان تعلقات کی بات ہے اور اس کا اتنا بڑا بوال نہیں کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا حق ہے خاتون کا بھی کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں, چاہے وہ مذہب کو بدلنے کا ہو, چاہے وہ بہار جانے کا ہو, چاہے وہ کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کا ہو. مگر یہاں پر یعنی کوئی بھی ایشو جو ہے وہ سمپل ہوتا نہیں ہے, اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں, اس کی مختلف پرتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری انٹر کنیکٹڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. اور اس میں بہت بڑی ریالٹی یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ مسلمان پیدا ہوئی تھیں اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اور جو مسلم انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا خیال ہے کہ ایسے شخص کا سر قلم کر دینا چاہیے, اور اس پر بہت سارے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بہت سے مسلمان ملکوں میں رپورٹ ہوتے رہے. آئی ہوپ کہ ایسا کوئی پاکستان کے اندر واقعہ نہ ہو. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ بھارت جہاں پہ وہ گئی ہیں اس کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی وجہ سے ایک بہت خاص قسم کے تعلقات ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ بھی ایک فرکشن کی وجہ ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں کیوں چلی گئیں جسے ہم ریاستی طور پر دشمن ملک گردانتے ہیں. تو یہ کچھ جہتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاملہ کمپلیکیٹ ہو گیا ہے. مگر مجھے اس کیس کی, چونکہ آپ کے میں رپورٹیں سن رہی تھی آپ کے جرنلسٹوں کی بھارت سے بھی اور پاکستان سے بھی رپورٹ کر رہے تھے, مگر مجھے اس کے اسپیسیفک فیکٹس جو ہے نا اس کیس کے وہ بہت مطلب میں آئی کوسچن سو مینی فیکٹس دیٹ آر کمنگ ٹو.
جی وہی ماروی ابھی جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے اور باقی بھی سوشل میڈیا پہ بھی اور ادر وائز بھی میڈیا میں یہ ڈسکس ضرور ہو رہا ہے. آپ نے جس طرح کہا مختلف جہتیں ہیں اس کی, ہر لحاظ سے اس پہ بحث ہو رہی ہے, سیما حیدر کی طلاق کا معاملہ ہو, ان کا مذہب تبدیل کرنا, ایک خاتون کا بچوں سمیت دوسرے ممالک سے سفر کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر بھارت پہنچنا, فطری طور پر یہ کافی دلچسپ پہلو ہیں, لیکن اس معاملے میں ان کے انسانی حقوق پامال نہ ہوں اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
اس کے لیے ضرورت ہے کہ قانون اور اس کے قانون کے مطابق جو ہے وہ کریں. لیکن دیکھیں اس میں تو آلریڈی آپ یہ دیکھیں, یہ جو کیس ہے ہم بہت زیادہ, ہمارا جو پاک انڈیا پیپلز فورم ہے فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ, ہم لوگ شروع سے جب سے ہم قائم ہوئے ہیں ہم تب سے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ جو مچھیرے جو ہیں, فشرمین جو ہیں, غریب وہاں کے بھی اور یہاں کے بھی, پاکستان کے بھی, وہ جب غلطی سے کراس کر جاتے ہیں بارڈر تو حکومتیں بہت برا سلوک کرتی ہیں ان کے ساتھ, ان کو اس طرح سے میڈیا کی ایکسس نہیں ہوتی ہے, نہ ہی ان کو گھر میں رہنے کی, کسی کے گھر میں رہنے کی آزادی ہوتی ہے, وہ تو پکڑ لیا جاتا ہے ان کو کیونکہ ان کو ایک ان لیگل انٹرنٹ کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. مگر کنٹراسٹ ٹو دس کیس جس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک خاتون جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ, وہ صرف پاکستان کی سی این آئی سی ہے اور اس میں بھی ان کی عمر جو ہے وہ 2002 درج ہے, جو سی این آئی سی ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے جس میں ان کی عمر 2002 ڈیٹ آف برتھ ہے, جس کے مطابق آپ نے فرمایا 2014 کو ان کی شادی ہوئی تھی, اس وقت وہ 12 سال کی تھیں. تو مطلب یہ ان کے کیس پورے کا پورا بہت ہی عجیب و غریب ہے اور اس کی رپورٹنگ اس طرح سے نہیں ہوئی ہے کہ ہم حقیقت کی تحت
جی اس کی ہائپ زیادہ ہے اس پہ انویسٹیگیشنز جو ہیں.
مگر ایک بات اور ہے, یہ جو آپ ریاکشنری اٹیکس کی بات کر رہے تھے سندھ کے اندر, میرا نہیں خیال کہ ان کا تعلق کوئی ریاکشنری, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے جو پاکستانی میڈیا ہے اس میں یہ ایشو بہت حد تک اگنور ہو رہا ہے. آپ اگر اس کو انٹرنیٹ کے اوپر اس کے اوپر سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو 98% جو ہے وہ سورسز انڈین اخباروں کے اور انڈین میڈیا ہاؤسز کے ملیں گے. آپ کو پاکستانی میڈیا ہاؤس کوئی نہیں ملے گا جس نے اس کے اوپر کوئی رپورٹ کیا ہو, یا اس کے اوپر بہت ہی کم آپ کو ایک اکا دکا شاید مل جائیں آرٹیکلس. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ ایک جو کنسٹرکشن مافیا ہے وہ بہت عرصے سے مختلف ہیلے بہانے کر کے ہندو ٹیمپلس کے ان خاص طور پہ وہ ٹیمپلس جو ایسی جگہ پر ہیں جو بہت لوکریٹیو ہو سکتی ہے کنسٹرکشن مافیا کے لیے, وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کمیونل مدے کو ہوا دے کر آگ بھڑکا کر ان زمینوں پہ
زمین کا بینیفٹ لینا چاہتے ہیں. مروی ایک چیز میں اسی میں ساتھ اگر ایڈ آن کرتا چلوں, ایک طرف سیما کا کیس ہے جن کے مذہب تبدیل کرنے پہ اتنا واویلا ہے, دوسری طرف سندھ میں پاکستان کی ہندو کمیونٹی جس کو آپ ریفر بھی کر رہی تھیں کہ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے, جس میں لڑکیوں کے جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کے بے شمار واقعات سامنے آ چکے ہیں, تو معاشرے میں اس رویے میں یہ اگر ہم انڈین سائڈ پہ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہمیں اسی طرح کا ایک بیہیویئر ملتا ہے اوور آل سب کانٹیننٹ میں, تو اس رویے پہ آپ کیا کہیں گی؟
I'm sorry, آپ کی آواز بیچ میں, کون سا رویہ؟
جی میں اس کانٹیکسٹ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف سیما کا کیس ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنا ریئیکشن آ رہا ہے, اس کے علاوہ اگر ایسی کوئی بھی کنورژن ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں وہاں بھی اسی طرح کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی سامنے آتا ہے, اس لحاظ سے میں جاننا چاہ رہا تھا what do you feel اباؤٹ سب کانٹیننٹ میں یہ جو ایک رویہ بڑھ رہا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟
جی جی دیکھیں بھارت میں تو یہ ایک بالکل نئی بات ہے, پچھلے کوئی 10-1 سال کی بات ہے کہ اتنا زیادہ ریاکشن جو ہے وہ کنورژنس کے اوپر آنے لگا ہے, مگر یہاں بھی کنورژن جو ہے اگر وہ مسلمان اگر وہ کوئی ہندو یا کرسچن مسلمان ہو جائے تو اسے تو اوپن آرم سے لیا جاتا ہے, اسے تو ایک کامیابی سمجھا جاتا ہے, ہار پہنائے جاتے ہیں اور بہت ہی وہ خوشائند بات ہوتی ہے, مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. مگر اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لے, مسئلہ وہاں پر آتا ہے کیونکہ اس کی آزادی, انفارچونیٹلی مسلم اسکالرز نے اس کے اوپر کچھ کام تو کیا ہے مگر پاکستان اور بھارت کے اندر وہ کام اس طریقے سے اس کی ترویج ہو نہیں پائی ہے. جو اسکالرز ہمارے الازہر یونیورسٹی کے ہیں اور جو بہت سارے لوگوں نے کتاب میں بھی لکھی ہے کہ اس کے اندر بلکہ پاکستان میں ڈاکٹر جسٹس ایس اے رحمان جو تھے ہمارے بہت ہی ویٹرن جج تھے, انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی جو اب بالکل ناپید ہو چکی ہے, مگر انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو آرگیو کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ دوسرا مذہب اختیار کر سکتے, اس کی سزا سر قلم کرنا نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے, مطلب مذہب کے اندر ہمارے مذہب کے اندر کوئی اس طرح کی زبردستی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اس کو یہ رنگ اس کو بلاسفیمی کا اور وہ اس کا رنگ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا مذہب چینج کر لے تو اس کو فوراً اس کی سزا قتل ہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بہت خوف کی اور اس کی فضا ہے.
تو اس وجہ سے ایک چیز لاسٹ پہ مابی, میرے پاس 2-1.5 منٹ انفیکٹ رہتا ہے, سندھ میں بہت سے ہندو خاندان پہلے ہی مذہبی تعصب اور عدم تحفظ کی وجہ سے بھارت منتقل ہوئے ہیں اور اب ڈاکوؤں کا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہندو کمیونٹی کو دھمکانا جو ہے کس حد تک قابل تشویش ہے آپ کے خیال میں, مزید مشکلات میں اضافہ کرے گا یا حکومت کے کنٹرول میں کوئی چیز آ سکتی ہے اس میں؟
حکومت کے کنٹرول نہیں, دیکھیں حکومت کے کنٹرول میں تو امن و امان کی سچویشن ہی بس ہونی چاہیے.
جی میں اسی کانٹیکٹ میں کہہ رہا تھا.
جی ہاں, اور جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ان کو میسر ہونے چاہیے, مگر بات یہ ہے کہ جو امن و امان کا بھی مسئلہ ہو یا جو بھی کنسٹرکشن مافیا کی بھی بات ہو یا اگر کمیونل بھی خدا نخواستہ کوئی ہو, وہ یہ سب کچھ حکومت کو اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے اور اس کے طریقے ترکیبیں سوچنی چاہیے. اور حکومت سے میری مراد آپ یاد رکھیے گا کہ صرف یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, حکومت انتظامیہ جو ہے یہ جو ڈپٹی کمشنرز اور میجسٹریٹس اور یہ سارے آپ کا پیرا فرنیلیا ہے سول سروس کا, یہ لوگ بہت یعنی ان کے پاس بہت سکل ہوتا ہے, ان کے پاس بہت فریم ورک اور ٹولز ہوتے ہیں کہ جس کو بروئے کار لا کر یہ اس قسم کے معاملات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں, مگر ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح یہ جو ایلیمنٹس ہیں مافیا کے یہ انفیوز کر گئے ہیں نہ صرف سیاست میں بلکہ سول سروس اور بلکہ پولیس کے اندر بھی,
تو اس کی وجہ سے یہ ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل پارٹیز کی آپ کے خیال میں کمبائن ریسپانسبلٹی بنتی ہے. ماروی بہت شکریہ, میرے پاس وقت کی کمی ہے, وڈ ہیو لوڈ ٹو ایکسٹینڈ دس ڈسکشن, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا.
تھینک یو.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
دنن مخام په خبرونو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نه د سپینې ماڼۍ ننګه د امریکا د ملي امنیت شورا وایي چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغان کډوالو د ښکېلتیا په اړه شواهد نشته. په نړۍ کې د غلو دانو د کموالي خطر. امریکا د اوکراین د غلې د موافقې څخه د روسیې وتل غیر اخلاقي عمل بولي. واشنگتن وایي چې دا کار به د خوراکي توکو بیې لوړې کړي. او د هالیوډ سینما د لوبغاړو اعتصاب. د هالیوډ لوبغاړو د کار نه کولو اعتصاب کړی چې موخه د معاش لوړول او د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په وړاندې خوندیتوب دی.
السلام علیکم ماهم په خیر نن سه شنبه د جولای د میاشتې 13مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. سپینه ماڼۍ وایي داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د کرخې په دواړو غاړو په ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې په پاکستان کې د هغه هیواد پر پوځیانو د بریدونو زیاتېدو په غبرګون کې پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې افغان اتباع په دغو بریدونو کې لاس لري. پاکستان په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک پر خوندي پټنځایونو هم اندېښنه ښودلې. افغان طالبان وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ چا په وړاندې ونه کارول شي. نور جزئیات په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا کړې، سپینه ماڼۍ وایي داسې هیڅ نښه نشته چې په دې پیښو کې د افغان کډوالو لاس لرل تایید کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امن شورا ویان جان کوربی دا خبره د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه کړې.
مونږ داس هیڅ نه کې نخانه نه ګورو چې غنی افغان کډوال دی په پاکستان او یاد پول پر غاړو پر ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. مونږ د پاکستان منندو یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته په داس وخت کې لاس ورکړی دی چې هغوی د امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
د پاکستانی پاوز چرواکو تور لګول چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی او نورو ترهګر ډلو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی. خود طالبان حکومت ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاريږي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان ماتیو میلر وایي دوی د روښانه کړي چې طالبان مسؤل دي چې اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدون لپاره وکارول شي.
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم. موږ روښانه کړي او باور لرو چې طالبان د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو په مخنیوي مسؤل دي.
بلخوا د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې د مشر د څرګندونو هرکلی کړی وایي نړۍ پورور او افغانستان تر اګرزی. د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبیاس الوډ له خپل هیواد څخه وغوښتي چې له طالبان سره د مذاکره او تعامل وکړي او په کابل کې د بیرته خپل سفارت پرانیزي. نوموړي په دې ورستیو کې افغانستان سفر کړی او هغه د ټلګراف ورسپان ته په یوه مقاله کې لیکلي چې دا خبرې طالبان ته د امتیاز ورکولو په معنا وانه خسل شي ځکه چې د هغه په وینا شل کړه مخکې اسلامي افراطیان وي ورور وواژه.
همداسې نور سترې هیوادونه لکه روسیه د روسیې فدراسیون لکه بریتانیا لکه متحده ایالات او نور هیوادونه دا هیوادونه خپل جیو ستراتیژیک جیو پولیټیک منافع لري په منطقه کې او له دې کبله وقتاً فوقتاً طالبان سره خبرې اترې کوي چې هغوی ورته تعاملات وایي هغوی د خپلو منافعو د خاطر دا کار کوي.
بلخوا له افغانستان څخه د 2020 کال د اګست په میاشت کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ځواکونو د وتلو وروسته امریکایي وسلې چې د طالبان لاستول ویدلې اوس د دغه هیواد څخه بهر لیدل شوی. یو اسرائیلی قومندان چې وینه غوښتل نومي واخیستل شي تیر میاش د نیوزویک مجلې ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو یو اندازه سپکې وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوې وي د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو لاسته ورغلې دي.
دلته کوم شفافیت په مان کې وجود نه لري او دوی تم وسلې معلومې نه دي چې څوره وسلې په دغه قطعاتو کې ځای پر ځای وي. په دې ډالو کې مختلف کټګوري خلک دي، قاچاقبر کشته، غلط کشته او د مختلفو کړیو د استخباراتو ګروپونه ممکن پدې کې وي. نو دا ټول ګروپونه یا د نمونه شما واخستل، د احتمال شته چې دا زمينه مساعد کړی وي او دا وسیلې بیرون انتقال کړی وي.
تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د وسلو د قاچاغ په اړه یو راپور ته په خبرګون کې د خپل ټویټر په پاڼه د امریکایي ځواکونو څخه د پاتې شوی وسلو په قاچاغ کې د طالبانو لاسره رد کړی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام د پاکستان د قومي اسمبلی لغړی محسن داوړ سره خبرې کوم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. داوړ صاحب سلامونه او نیک هیلی. د افغان طالبانو نه د پاکستان شکایتونه بیخي زیات شوی دي، آیا دا شکایتونه جدي دي او کوي په اړیکو کې د ترنګلتیاو لوی لاملونه څه دي ستاسو په نظر؟
دا اور سره لوبې کوي او لاس په جنر پوي. دا خبره مونږ ډېر په فکر کولا او ډېر د وخت په سوال کې دا پاکستان ریاست څخه کومه پالیسي ده د افغانان د افغانستان د طالبانو په اړه د دې په دې کې باندې فوز او دا زما او سم زمونږ لیکته زمونږ کله هغه پر ریکارډ پتی دي. دا کابل د حکومت نه پس یو په یو هفته لس ورځې کې دنه ما یو آرټیکل لیکل او هغه کې مدا ویلی و چې په دې اور کې به پاکستان فوزي. اوس دا خبره اوس مونږ په عملی طور ګور لګیو. د دې دویمه خبره نو مونږ خوشاله کاله به دا خبره کوله چې پاکستان چې افغانستان ته کم طالبان لګي دا دلته دا کم دلته لوکل ته دی ډلی دی ټي ټي پی دا یو خلک ته خو بهرحال دی دلته جنگي یو غالته جنگي ګو دواړه یو بل سره فټ ټاک حکومت کوي. هغه اوس عملی طور خبره اوس صحیح ثابت شوه. نو د دې کم پاکستان دا ګار پی خو سره سره دا دفاع د وزیر طرف نام د کوم خبر راغره و هم دا د دفاع وزیر او کله د طالبانو د امریکای سره په دوه کې مذاکرات ول نو یو شیر په بیت شو چې تاکه د تمہاری او خدا همارا ہے کنه زمون دا تک امریکای ته دا اشاره و
همدغه زما دویمه پوښتنه وه. لکه څنګه چې تاسو وویل د دوهې د تړون په وخت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یو ټویټ کې طالبان د خدای د لارې یو قوت بلله و د اوس طالبانو ته ګواښونه کوي. فکر کوي ستاسو په نظر آیا تاسو فکر کوئ چې اسلام آباد د ځینو نورو هیوادونو په څیر د طالبانو په واکمنېدو کې کومه غلطه محاسبه کړې وي؟
دا پہلا ورګنا عام ولست دا خبره ډیره زیاته کاروا او زما په خیال خو یا سه پالیسی وا او یا سه بارني کارو ورته وو خو دا یو پالیسی لاندې یا په مثال د افغانستان په وخت کې چې هر څه وجه کې دي نه دا وخت په پټه په وخت کې دی سلطنه طالبان نو سره مرسته وکړه دل کاله دلته ټول ساتل نو سره ته دا تاسو کولی شي چې شل کاله تا دلته ساتل نو مطلب حملے خواہ وحکم کے دلے اس عم کی گی مسئلہ دادا چھ بنیادی ورانے چھ کم دے دی پخپلا پالیسی کے دے دے طرح گرے پاولا سر چھ دا پاکستان ریاست کا مخپلا پالیسی دا چھ ترسو پر آغا نی سمشوے آغا کا طرح گری پار رنگ پار شکل پم کہ ہر زی کی آغا کا افغانستان کیا آغا کا دلتا پاکستان کی دلنا اس دی کی گورا دا خبرت پاکستان کی دلنا مسکا گنا لکا کته دا الزام لګای چې دا اوس ټول د افغانستان ناراضي نو دلته خبره بر پر ځکه موجود
صحیح خو دا مونږ داسې و چې اوس دا غړل دی خو ته پاکستان افغانستان ته وخت دی خو په دې تیرو شلو کلونو کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې چې د افغانستان جګړه روانه ده او دلته نامنی او بے ثباتی ده خو هم دا غیدا کې دل چې ډیرش منډل د پاکستان په خاوره کې پرازین لرل او عمل ته وسیدل او روزنه تر لاسه کوله. په هر صورت پاکستانی چارواکو ویلي چې په ټول قوت به د غواخونو مخه ونیسي. دوی څه پلان لري؟ آیا پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی وړاندې په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي؟
ورته دا هو عملیات وکړي دلته هغه کې سیستم رواني خو یو خبره چې تکله پوره را دوه کې زم د بنیاد نه دا کې څه ختموم دا بيماري زده بنیاد نه ختموم هغه اوس پر هغه فیصله زم ما په خال لا تر دې وخت پورې نه دا شوه ځکه چې شل کلم دلته طالبانو ساتل مقصد هغه هغه ټیم کې هم دې ته پاتې تا و چې دا ټي ټي پی او دا لوکل څومره ګروپونه دي دې ټول امرسته چې کوم دا د افغان طالبانو دا ټول عمده خلک دي عمده دي د شتري لاندې د دې روزنه کوي دا دې په دې باندې خبرو چې هم یو هم ولس په خبرو نه دي په خبرو پرابلم مسئلہ چې کوم داغه داغه د اوسه پرې د تر هغه د ختمولو زما په خیال اوسه پرې دی اراده نشته چې څنګه دلته اوسه کاروبار جوړ شوی دی
نو دا شکایتونه د څه لپاره دي چې اراده نشته د تر هغه سره د مبارزه په خاطر نو دا شکایتونه او جنجال د څه لپاره ده
ګور دا څه کار دی دنیا ته خو دا نه وای څنګه چې مطلب زه د سره نه غواړم چې مطلب دا کیسه د ختم شي دا د دوه د دې کیسې نه پس په دوه کې کومه معاهده وشوه هغه نه پس په کومه طریقې سره افغانستان طالبانو ته حواله کړو چې په هغه کې د غرب او د ټول دنیا په شمول د پاکستان د ټولو لاس وو او هغه نه پس دا کیسه اوسه پوره دغه تسلسل روان دی هغه د چین د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه لار نیولو لپاره دلته دنیا مغالي چې مثال جنگ په یو رنگ یا په بل رنگ یا د داعش په شکل کې یا د طالب په شکل کې روان دي او پاکستان حکومت هم کم دی
دا ورته په وخت کم دی راځي چې یو دوه نورې پښتنې دي هم دا تاسو سره مطرح کو دلته په افغانستان کې طالبان په پاکستان کې روان حالت د دغه هیواد خپل کمزوري بولی اوس پښتنه پیدا کیږي چې ولې د پاکستان ریاست او یا اداره د وضعیت د مدیریت کول واسنه لري او یا په دې کار کې پاتې راغله
خبره ګورم کیسا د ارادې نه عمل د ارادې نه جوړي چې یو اراده ته وکړي نو هغه نه پس بیا چې ته په هغه باندې عمل کوي د زړه نه تا یو اراده کړي چې زه دا کار کوم نو بیا هغه کې ته تاته کېدی شي چې مثال سره سفر مختګ وته وکړي او کوم مقصد چې ظاهرا ته دنیا ته وای په هغه کې ته بیا تر سره شي خو چې اراده دې نه دی د یو کار کولو او ظاهرا ته خلکو ته وای نو بیا خو به ظاهره خبره ده چې څنګه څه بانې هم لټوي څنګه څه کیسې به هم کوي د خپل خبرې په تبو څنګه څه بیا دغه شانتي تمهید هم جوړې بنیادي خبره د نیت نه ورانه
سی راشو یو بل مطلب ته پاکستان د همدې جنجالونو او ترنګلتیا او پتراتس کې غواړي خپل خاص استاد افغانستان ته ولېږي په داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې هغه د استاد او د خاص استاد بازار ډیر ګرم نه ده د افغانستان لپاره د خاص استاد ټاکل څومره مهم دي په داسې حال کې چې پاکستان هم د اوس په افغانستان کې سفیر لري او سفیران ډیر فعال هم پاتې شوی دي
دا زما په خیال دا دې خبره کې څه دونه زیاته مهمه نه ده دا خو حکومتونه غواړي خپل ځان ته دولت لپاره سفیران هم ټاکي او مشران هم ټاکي زما په خیال دا خبره دونه دغه نه لري بنیادي خبره دا ده چې تکول څه غواړي او ستا اراده څه ده او په تر دا چې هغه هغه کې ستا کلیریټي نو هغه مثال کې په لوکو خلکو مطلب څه ډېر تر کار کوي شي او کړه نیت کې دې مطلب اراده دې نه کلیر نو بیا زما په خیال کې ډېر مشران او ډېر شران مو صافه ده او هغه بیا دې څه
ډیر زیاته مننه د پاکستان د قومي اسامبلی غړی محسن داوړ صاحب چې په خبراونه کې مور سره برخه واخسته خوشاله اوسئ د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر او چا وایي چې په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي د پیښو څخه اغیزمن شوی کسانو ته د خدماتو د وړاندې کولو پارتیا کې 25% زیاتوالی راغلی ده او چا د سې شنبه پر ورځ د خپل ټوئیټر په پاڼه کې لیکلی چې د تیر کال په پرتله د تاوتریخوالي د پیښو څخه اغیزمن شوی کسانو ته د خدماتو د وړاندې کولو اړتیا کې شاوخوا 2 میلیونه زیاتوالی راغلی ده د غیداري ویلي چې د نړیوال ټولنې څخه په روان کال کې په افغانستان کې د خپل پروګرامونو د تمویل لپاره د 4.8 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و چې د جون تر میاشتې یوازې 9% بودیجه ترلاسه کړې ده پری ورسته کې د کابل خار او شاوخوا بیلابیل سیمو څخه خلک د څخا او بو ته د نه لاسرسي لکبله شکایت کوي کارپوهان وایي چې افغانستان کې د څخا پاک او بو ته د نه لاسرسي ستونزه ژوره ده او یوازې تر کابل محدود نه ده
د فرمانولو سوالې د ارغندې او شمیروسیدون کې وای چې د څخلو وبو نشټون دوی اړکړي چې خپل کوچنیان خونځوي ته لټلولو څخه منع کړي کارپوهان وای چې په افغانستان کې د څخاک پاک وبو ته نه لاسرسي په یو جدي غوښ بدلیدون کېده
خو د وبو د خاطر مونږ ډیر فازا وو وبو نه لرو ماشومان زموږ چوکې د وسکولو نه پاتې ده مرتب نم پات دا مدرسه نم پات په دغه غوډه مشکلات به موږ لرو چې ورو راغه موږ چې مرتب ته ولګو دا په نه لرو کوټ دي نو موږ زیات مشکلاتونه دي
د دې سیمه اوسیدونکو په څاګانو کې د وبو د کچې لخکته تللو څخه شکایت کوي
تقریبا د موږ کورونا افسلان دلته کورونا دي ډېر ډېر
د اوبو د چارو شنون کې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو خارونو کې هم د څښاک د اوبو ستونزه دوامداره بولی.
د سکال په شمول هر اوړی په کابل او ځین نورو غټو خارونو کې په څاګانو کې اوبه للس څخه تر شلو مترو کوزیږي. دا ډیره د تشویش وړ ستونزه ده او کولی شي چې ناروغتیاوي اقتصادي ستونزې خپل منځي شخړې او داسې نور جنجالونه راوپاروي.
د سیمې خلک وایي چې د اوبو ستونزې پر روغتیا ناوړه اغیزه کړي.
بېخي ټول که د تېر غټو وړی ټول مریضان کړي دي. ماشومان دي تمام ورځ بوشکې په لاس کې بوشکې کته پورته ځغلي څوک اوبه ورکوي څوک یې نه ورکوي. ډېر لرې جاینه راوړي تقریبا 3 کیلومتره 2 نیم کیلومتره لار.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف یو راپور ښیي چې د څښلو اوبو ته نه لاسرسی د ټول هیواد په کچه ستونزه ده.
په هرو لسو تنو کې 8 نفره خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان 93% کوچنیان چې شاوخوا 15.5 میلیونه کېږي په هغو ځایونو کې چې اوبه کمې دي میشت دي.
په افغانستان کې د ځمکې د سر اوبو کمښت د ځمکې لاندې اوبه کمې کړي. وایا د څښلو د اوبو د کمښت ستونزې د حل په اړه هیله مندي شته.
زه د اوبو د متخصص په شکل په صفت از ځکه ډیر خوشبینه نه یم او بلکې زه ډیر زیاتې ته پریشان یم چې دا موضوع په ځکه ډیر زیاته نور هم بحرانی شي چې مسله د اوبو فلحال په دغه مشکل د حل لپاره زه یو سیاسي اراده او یو تخنیکی پلان یا منظم یو چوکاټ نه ګورم. نو د دې پایلې به ډیر زیاتې خراب وي. د پایلې به ډیر زیات بوګنون کې هغه ځکه شي خلک به واده راشي چې خپل کلی کورونه ولسونه پرېږدي.
بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تازه تازه په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړي. اوچا زیاته کړي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له امله د ځمکې لاندې اوبه لسګونه مترو ته ښکته شوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اوس هم راځو نړیوالو مطالبو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو ولسمشر اسحاق هیزوک ته هرکلی وایي او ورسره ملاقات کوي. له دې سفر نه یو ورځ مخکې بایدن د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او هغه ته یې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې وه. تر اوسه د نتنیاهو د سفر نیټه څرګنده نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خلیج حوزې دریو هیوادونو ته سفر وتلی ده. دغه سفر موخه د ترکیه د اقتصادي ودې لپاره د سوداګرۍ او پانګونې زیاتول دي. ټاکل شوی چې نن اردوغان متحده عربي امارات ته ورشي او ورپسې به قطر ته سفر کوي. اردوغان پرون په سعودي عربستان کې له چارواکو سره وکتل. د خپل سفر نه مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې د نړۍ له هیوادونو سره په ټولو برخو کې د ترکیه اړیکې او همکارۍ زیاتوي. د اقلیم په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي جان کيري د سه شنبه په ورځ په بیجنګ کې د چین لوړ پوړي ډیپلوماټ وانګي سره کتلې دي. دوړه هیوادونه هڅه کوي چې د نړیوال تودوخې برخه کې خپل ډیپلوماسي راژوندۍ او په دې برخه کې د نظر یووالی رامنځته کړي. روسیه د دوشنبه په ورځ د تور سمندرګي د غلجاتو هغه پروژه پایته ورسوله چې لمخې د اوکراین غلجات په آزاد ډول نور نړۍ ته رسیدل. به وزلې ودونه به په دې اقدام سخت زیانمن شي. نور جزئیات په ریپورت کې.
له دې وروسته به د تور سمندرګي لاري د بیړۍ خوندي تګ کوم چې د خوراکي توکو له کمښت سره مخو هیوادونو ته غلجات لیږدوي نوی تضمین. روسیه د تور سمندرګي د غلجاتو نوښت روسه لغه وزنداوه چې د خپل هواد په خوړو او سری باندې د غرب د بندیزونو د تاثیراتو په اړه شکایت وکړ.
هر وخت چې د روسیې اړوند د تور سمندرګي د هوکړو برخه عملی شي روسیه به ډیر ژر د قرارداد عملی کې دوه تستنه شي.
دا هوکړه تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب وشوه څو پر اوکراین د روسیې د جګړې تاثیرات کم کړي.
د نوښت اوکراین د سوایلو څخه د سباندې 20 میلیونه میټریک ټنو خوراکي توکو خوندي لیک تضمین کړی دی. په سلګونو میلیونه کسان د لوږې سره مخ دي او خلک د نړۍ په کچه د ژوند د قیمتونو د کړکېچ سره لاس او ګریوان دي. هغوی به یې قیمت پرې کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن هم د روسیې پریکړه وغندله او ویل چې د خوراکي توکو بیې لوړاندې لوړې شوې دي.
موږ به وګورو چې نړیوالو مارکیټونو ته د اوکراین د خوړو د لیږد لپاره نورې کومې لارې پیدا کولای شو. د دې په ګډون چې اوکراین وارد مخه د ریل ګاډو او سړکونو له لارې د توکو لیږد پیل کړی دی، خو د اړتیا وړ مقدار ته په کتو د هغه څه بدیل پیدا کول چې روسیا اوس له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخلي ډېره سخته ده.
د مرسی کور بشری سازمان کارکونکي کاتي فليپس باروسو وای د روسي په دې اقدام سره به افریقي هیوادونه چې له وړاندې اقليمي بدلونونو اغیزمن کړي زیان منشي.
دا یوازې غلاجات نه دي چې له اوکراین څخه نه وځي، بلکې سره هم چې په پراخه کچه د خوراکي توکو د تولید لپاره ډیره مهمه ده.
په داسې حال کې چې د لوګي ګواک زیاتیږي، یو بل ډله په متحده ایالاتونو غږ کوي چې د روانو بشري هڅو څخه خپل ملاتړ ډیر کړي.
امریکا باید خپل چې کتابچه راوباسي او ډاډ رامنځته کړي تر څو په هغو هیوادونو کې چې ډیر اړتیا لري په مالي مرستو سره د خلکو ژوند وژغوري.
اوکراینی چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې د هغوی صادرات به د کرملن په پریکړه ډیر سخت زیانمن شي، خو زیاته کړې ده چې د دغو محصولاتو د ویش لپاره به د نورو لارو چارو د مندلو هڅه وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
بیا مخرا غلاست د سیرالیون پارلمان ته یو څلويخت خزي بریالي شي ودیم. دا دغه واد په تاریخ کې لمړی ځل دی چې په دغه کې لوی شمیر کې خزي پارلمان ته بریالي کیږي او د خپل ملت استازي توپ کوي. کارپوان وایي ک نوې قانون چې خزو ته د رهبری دیش سلنه ونده ورکوي په سمته په لښه وای خای د شمیره به تر دې هم لوړ وای. په موخړې په دې اکلا ل سیرالیون د سینانو ټوټ د ریپورت پښتو ژباړی تان.
روګیتو نینی په 2008 کې سیاست ته مخ کړه او د خزو د سنتولو په وړاندې مبارزه پیل کړه. نو موري وایي چې د یوې سیمایي شورا تر دورې وروسته د هغې سیاسي ګوند په دریو بیلابیلو مواردو کې هغه ته د بلې څوکۍ ورکولو څخه ډډه وکړه. هغه وایي د شوراګانو د دوه څوکیو لپاره یې په یو پړاو ټاکنو کې دویم کچې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې وي، خو ګوندې له ټاکنو وروسته یو بل نارینه پر دې څوکۍ کېناوه.
ما تل رایې ګټلې، خو مشرتابه فکر نه کاوه چې زه په هغو معیارونو برابر یم چې دوی غواړي. زه ورته داسې نه ښکارېدم چې سر به ورته ټیټ کړم یا ورته داسې نه ښکارېدم چې د دوی هر خبره به ومنم.
په سیریلون کې خزینه فعالان وایي چې سره له دې چې په جنوري کې ولسمشر د جندر د برابرۍ او د خزو د ځواکمنولو قانون لاسلیک کړ، خو بیا هم دا ډول لاسوهنو د خزو ونډه په سیاست کې کمه کړې ده. په تیرو ټاکنو کې د سیریلیون په پارلمان کې یوازې 2% خزینه استازي وي چې د نړیوال اوسط 6.4% دی او د حکومت په کابینه کې چې 2200 لري یوازې 4 خزو سره وي چې دا هم د نړیوال اوسط څخه خورا ټیټ رقم دی.
بل حقیقت څخه لري ده. له جګړې وروسته د رښتینولۍ او پخلاینې کمیسیون راپور وایي چې ټولې ټولنې له اصلي جریان څخه ایستل شوي او نه پوهیږي چې پریکړې څنګه کیږي، او په دې سره ځینې بنسټونه لکه میرمنې او ځوانان له اصلي جریانه ګوښه شوي دي.
د سیریلون په ټاکنو کې رای ورکوونکي په مستقیم ډول کس ته رای نه ورکوي، بلکې ګوندونو ته رای ورکوي. ګوندونه بیا هغه څوکۍ ډکوي چې د دوی د ګوند غړو له درجه بندۍ لیست څخه ګټلي. نیکی سپنسر کوکر چې یو وکیل ده او د ښځو فعال ده وایي ډیرو ګوندونو ښځې په ټیټو رتبو کې ځای پر ځای کړي چې له دې عملی د څوکیو ګټلو چانس
ډیر کنده
په راتلونکي دوره کې باید له سیاسي ګوندونو سره په مستقیم ډول کار وشي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په لستونې کې مېرمنې په لوړو څوکیو کې ځای پر ځای کړي او داسې څوکۍ ورکړي چې خوندي وي، نه هغه څه چې شاید د دوی له لاسه وځي.
د سیریلین د جنډر وزارت له امریکا غک سره په مرکه کې وویل چې دا قانون به تعقیبوي او د ټولو نیمګړتیاو د سمول لپاره به کار کوي. همداشان له نوې خزینه وکیلانو سره به په ګډه د خزینه او سیاستوالو د لا زیات خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. احسان لاریوزی، امریکا غک، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
له مالتیات څخه مور ډیر زیاته مننه کوم. د هالیوډ اداکارانو د جمعې پورز د کار نه کول او اتصاب وکړ چې موخه د معاش لوړول او د مصنوعي زیرکتیا کارول په وړاندې خوندیتوب ده. د هالیوډ داستان لیکونکو د میل میاشتې رئیس اتصاب کړه. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
اداکار لیلن بورن په داسې حال کې چې نه میاشتنی حامل ده په لاس انجلس کې د نتفلیکس د ودانی مخې ته د نورو همکارانو سره احتساب کوي.
زه د امریکایي اداکارانو او هنرمندانو د ټولنې سره په ګډه یو ځای احتساب کوم. زه د دې ټولنې غړی یم. موږ د مناسبې تنخواه لپاره مبارزه کوو. اوس مهال دا ګرانه شوې ده چې اداکاران په خپل معاش کې گزاره وکړي.
د جمعې پورز د لوی استودیوګانو او خبرونکو خدماتو د ادارو سره د ناکامو خبرو اترو وروسته د امریکا د اداکارانو او د ټلویزیون او رادیو د هنرمندانو ګډې ټولنې سګ افترا چې د فلمونو او ټلویزیون د یو لک او شپېتو ضرورتونو استازیتوب کوي په ټوله نړۍ کې د نورو اداکارانو سره یو ځای احتساب اعلان کو. د ټولنې د معاشونو د لوړولو سربیره د فلمونو د عوایدو په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه هم وکړه. د هغه پیسو چې هنرمندانې د نندارې یا فلم د هر ځل خبرېدونه ترلاسه کوي. دا په ورستیو کلونو کې د خبرونو د خدماتو د زیاتوالي سره معیاري او عادي کار دی.
موږ هم دا اوس د تړونونو یو بڼه لرو چې د لومړۍ ورځو په پرتله ډیره بدله شوې ده. موږ چې خپل لومړنی تړون لرل موږ نشو کولای هغه ته دوام ورکړو. دا نشي پاتې کېدای. موږ شرکتونه لرو چې ک میلیارډونه نه نو میلیونونه ډالر ګټي. د خبرونو په نویو بڼو کې د دغو شرکتونو چلوونکي هر کال په میلیونونو ډالرو ګټه او موږ یوازې د پاتې عوایدو یو ډالر او 3 سنت ترلاسه کوو. زه یو ملګری لرم چې دا عوایدو په شپږ 50 چکونی ترلاسه کړي او دا ټول شپږ 80 ډالر دي.
یو بل غوښتنه د مصنوعي زیرکتیا په وړاندې خوندیتوب دی چې په ورستیو کې د هنرمندانو د مخونو، بدنونو او غوګونو په نقل کولو کې پرمختګ کړی دی.
زه به د پروډکشن نوم وانه خلم. خدا د ورستی قرارداد لمخې اړتیا و چې زه باید سکین شم. خو زه په دې مخه پوه نشوم. ما ورته اجازه ورکړه. خو زه نه پوهیږم چې دا به نور څنګه وکارول شي.
د امریکایي اداکارانو او رادیو او ټلویزیون د هنرمندانو د ټولنې استازي هم په دې اړه باندې اندېښمن دي.
د مصنوعي ځیرکتیا په اړه چې یو حیرانوونکی پرمختګ شوی هغه دا دی چې دوی وایي چې هنرمندان باید سکین شي. دوی د ورځې پیسې اخلي او بیا شرکتونه د دوی سکین لري. د هغوی انځورونه چې شرکتونه بیا مدام د هغوی د اجازه نه پرته کارولای شي.
د یادونه ورته چې دا د 1980 کال راهیسې د فلم او ټلویزیونی تولیداتو په وړاندې د هنرمندانو لومړی احتساب دی او د 1990 کال راهیسې د هیواد د تر ټولو لوی احتساب ګڼل کیږي. نظرانی یوسف سي، امریکا غک، واشنگتن.
پا پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. سوشي بي ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزمه ده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني تاسو په پروگرام کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام شما و به بیننده محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت هم آغاز میشه با تحلیل های از افغانستان و جهان. امیدوارم تا ختم بخش بعدی هم با ما باشید و بیننده برنامه باقی بمانید.